ده زهرو كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دېونې په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي نشي مواد له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې روغتیا لزه وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې 2 ټنه نشه یي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، موروفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو 150 تنه نیولې دي.
د هغو موادو له جملې چې سوځول سوي په مجموعي توګه 415 پیښې یې په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل سوي او په دې تړاو 555 تنه د 25 ښځو په ګډون تر 20 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې 68 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور له 6 څخه تر 20 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 160 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې 9 کسان هم نیولې دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول 9 کسان نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همداشان دغه پیښو کې 15 راډیو وسایط هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او د قانوني کړنو په موخه ګمرک ریاست ته سپارل دي.
د یادونې وړ ده چې د تیریونی په بهیر کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت له منځه وړل شوی دی او د ونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په تېره اونۍ کې د کابل په 2 ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړی دی. دا پروګرام د نادریه، ملکه سریا او حکیم خسرو بلخي په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د تیاتر نندارې او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو او ښوونځیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه پوهاوی به یوه نیمه میاشت دوام وکړي او په 14 ولایتونو کې به د تیاتر نندارې په بڼه عملي شي.
روغتیا لزه و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشه موادو قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشه موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کیمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز د پیژنو. د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم اوریدلې سي.
خبره دا ده چې نن سامور زمون کره مرکه راغلې وه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولي. د نشه یي موادو وزارت پالیسي معین احمد جاوید قائم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری تولید شوي نشه یي مواد د ایران لارې اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د 3 شنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د کاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسي موین جاوید احمد قایم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخه کچه دوام لري. جاوید احمد قایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقو تر ټولو لویه لاره ده.
مستفق مشکل له ترانزیت دی او دا ترانزیت دوه راسته دی. وی خونه د اسمیي مواد دا راوړل کیږي افغانستان ته قاچاق کیږي، د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کیږي نور ملکو ته، دوه ګاونډي هیوادو د خپل پر لار باندې. د اکثریت مواد د ایران له لارې هغه کې اوبه وچه دواړه دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان دی، په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سه‌شنبه په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د ایران او تاجکستان له لارې اروپا ته قاچاقېږي. ښاغلي لاریجانی زیاته کړه،
این مواد مخدری است در افغانستان تولید میشه برای
در افغانستان د نشه ای مواد و د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشه ای مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو له لارې قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافی توان نه لري، خو تر توان خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپو آصف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورن کرښې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنی آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز تر نکو چې له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشه موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدري په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشې پریښودلو یو غوره لار بلل کیږي. دلته نشیانو ته د نشې پریښودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې تر څنګ یې له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خو درې کاله کېږي چې نشه یې پریښي او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړه خواله له لارې تدبی شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یو شپه له نشه توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درمل نه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کیږي لومړی نظافت ته پام کیږي، بیا هر ورځ له یو څخه نیولې تر شپږو ځلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کیږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل متدین بستری شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کیږي. محمد حسین یو له هغو متدینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې دې کمپ ته د تداوی لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
وقتی بدنم داغ میره زیر
کله چې مو بدن ګرم سی نو سړی او پر ځان اچو دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس که سویم په لومړی دوه او درې اونیو کې به می پر ځان ډیر او به اچو
د کمپ مادر پونوم د متدینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یو کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری پونوم یو مېرمنې مسوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یې وکاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د متدینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې یې د 4000 متدینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 متحدینو درملنه کړې ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته یې د نشي موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونه کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د متدینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د متدینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسي.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د متدینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي. د دې متدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو تر څنګ لسګونه نادولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 1/3 د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوته نه
نوځي موږ کله هم د ټکنالوژي بدل نشي
کوي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د هلمند محلي ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 96 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد و مایع دا نیولي وو او دا مو له منځه ویوړلو مسوځول. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د نامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اصلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې چې اوس ترسره شوی هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي، نو څه فکر کوئ چې دا یو ډیره اوچته فیصدي نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو عام ناوه ده دو سقوط ورکړي او وینیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته وو چې موږ څنګه وکولی شو هلمند وساتو، کوکنار رانه لیاد وتل ځکه حالات ډیر خراب نو اماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوی ده. ناوی ولسوالۍ شپاړس کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دی کرلی. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکړي.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت ده. دغه اوس پنځه ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو په لکهاو جریبه ځمکې دشتي للمي ځمکې لرو. دا حتی طالبان شل جریبه پنځوس جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څا ورته عمیق وباسي یا بوړۍ او سمدستي کوکنار پرې کري. بل دا ده چې آب و هوا نقطې نظر نه ده، اوس په هلمند کې کال کې درې فصله کوکنار کرل کېږي. یعنې زه فکر کوم چې نورو ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کومې لارې دي، کوم هغه ګواښونکي سیمې دي چې له هغه ځای څخه دا مواد تیری یا راتیری؟
په جنوب کې بارامچې یو سیمه چې د شي ولسوالۍ پورې ده، ډیورن خط ته نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا. او د دغه ځای نه قطارونه بسته کېږي، څه د پاکستان د لارې نه د ډیورن خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په ترو باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په موساقلا باندې او همداسې په دشتو کې بارامچې او جنوب د هلمند ته.
د دغسې مهمو لارو د تړلو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نورو امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډیر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده؟ دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قنداره پورې ده.
دا به ومنو چې ممکن قاچاقبرونکي د مخدره موادو له ځینو داسې لارو څخه استفاده وکړي چې هغه په ناامنو سیمو کې ده، خو له ځینو داسې لارو هم دوی استفاده کوي چې هغه په امن سیمو کې ده. تاسو پر هغې باندې کنټرول لري، ولې په هغو سیمو کې دغه مواد نه نیول کیږي؟
موږ نیولی دي. مثلا که زه مثال درکړم، موږ په تیر کال کې لکه مخکې چې مو وویل شپاړس اشاریه درې ټنه مواد موږ وسوځول، او دا مواد موږ اکثره په همدغه عمومي شرا باندې نیولي یا هغه اپراتیفي عملیات چې موږ سرته رسولي د ګډو قوتونو په واسطه باندې.
پرسنونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په منځ کې ځینې داسې کړۍ شته چې د هغوی موجودیت له نشهیي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کېدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفدار دي وکړي، ولې په عالنجي اول چې هغه معلوم وي چې احمد محمود ده، تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو. پخوا به یوه مشخص امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیسي ملي یا اردو به وتله په خپل سره یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول، نو دلته شکونه و چې کېدای شي بعضې مواد مخدر هایفو مل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده، او دوی په ګډه د والي په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کال کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند د ځینې امنیتي ځواکونه نشهیي مواد نیسي او بیا تریتم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی. هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي، هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقبرونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي، د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري، د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي او دوته موږ سپارو، د هغې په اړوند تنه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قاید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت. د دو د جایدادو په اړوند موږ ته څه رسېدلي وي؟ په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو په اړوند باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي دي، خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسېدلي دي تکمیل نه و. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي، هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي، او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول، او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د ده وصلول دي. د دغه د خرڅولو لپاره چې دا چیرې خرڅ کی په چای خرڅ کی تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نه کوچی د هلمند له والي حیات الله حیات سره یې مرکه کوله.
د زهرو کاروان
د آزادی راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی د زرغونې په نوم پر یوې پیغلې مرین دی او هغې ته یې مرکه ور ولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سوه او زرغونه هم ډېره خوشحاله وه. د دسمه لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونې ورور له سفره راسي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
خدای به په خپله مازدیګر کړي د چینارو سرو ته مګوره میانه، د چینارو سرو ته مګوره میانه.
څوک چې دا کاڼي واروي وایم څوکې کاڼي مغوره چې منګۍ ته راته مات کړه.
مه ډارېږه، زه یم زلمی.
وای زلمی ته یې زړه مې له ګوګله وخته. ما چې ویل دا څه بلا ده نو
ګوره پام دی چې نارینه بالا نشي کېدی. که بلایی هغه به ته یې، او که چېرې دی و هغه بیا نو زه یم. خو یاره که خدای دا ستا غوندې ښکلی بلا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړم. خیراتونه
ریښتیا دومره در باندې ګرانه یم؟
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي. نه وینې چې لکه غل پټ پټ چینې ته در پسې راغلی یم.
ته ودرې زه وګورم.
څه کوې؟ چېرې ګورې؟
لږ مې شاوخوا کتل چې چا زمونږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته. ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم.
ګرانه چې یو خبره درته وکم، چا ته خو به یې نه وایي؟
نه چا ته به ولې وایم.
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه، خو شرمېږم نشم درته ویلی. ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران. آخه اوس دا خبرې پرېږده، یو بله خبره به درته وکم.
څه خبره ده؟ ژر شه راته ووایا.
عادي خبره نه ده، زیری دی زیری. باید چینی را کې
یاره زرغونه جانې، که زیری دې را باندې وکړه نو شیرینۍ خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم. هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده.
خبره دا ده چې نن ستا مور زمونږ کره مرکه راغلې وه.
خخه نو به څنګه شو؟ ها
جانانه دادې مبارک شه، پلار می رضا شو اوس می تاله در کوینا. پلار می رضا شو اوس می تاله در کوینا.
هلا ژر شه لیونۍ، اصل خبره وکړه. هلا نو
خبره خلاصه شوه. زما مور او پلار راضي شول، ټول تیاری نیول شوی دی. یوازې خبره زما ورور ته پاتې ده، هغه په سفر کې دی. یو هفته وروسته راځي. کله چې هغه راغی بیا تاسو ته خبر درکوو چې راشي دسمال یوسی. تا ته وایم څه په چورتونو کې ډوب شوی. ها دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي، او اوس چې زما او ستا د واده خبرې کېږي ته هېڅ خوشحاله نه شوې. خیرت خدای زلمیه؟
خوشحاله به ولې نه یم. خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي.
نه نه لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي. پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې تاسې دسمال یوسی، ته میلمنو به هم ښه خدمت وشي. ښه زه اوس ځم چې ناوخته کېږي. مور مې راته په تمه ده. سمه ده؟
سمه ده ګرانې.
د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
اوهو ناجیه خیکه دی خدای را ولی بخیر هستی.
دی چیش خیر بابا؟ ستا لکوره چخبم چوک خیر یوسی؟
ولی خوره موږ څه بد در رسولی دی چې داسې خبرې کوي؟
بدله څنګه دي؟ تا غوښتل چې خپل پوډری زوی ته زما لون وغواړې؟
اول دې خوله وواړه، په اوبو پرې مینځه، او بیا زما د زوی نوم واخله، پوه شوې که نه؟ ته نه شرمېږې چې پر خلکو ناقه تور لګوې او زما زوی ته پوډری وایې؟
خوله دې ته پرې مینځه او بیا زما د لور نوم واخله. ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډری زوی وګوره.
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی، چا ویل چې زما زوی پوډری دی؟
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډری زوی زما زوم کې؟ خدا نا چله سکه دې دلته نه چلیږي، بل دکان ته یې یوسه، پوه شوې که نه؟
ته نه شرمېږې چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوې؟
تور نه دی، رښتیا ده، رښتیا. ته هم ښه خبره وې، خو پټه ولدي. ګوره، ته هم یوه مور یې او لور هم لرې، ته خپله لور پوډری ته ورکوې؟
که زما زوی پوډری وای نو لومړۍ ورځ به دې ویلې وای چې لور نه درکوم. هغه ورځ خو ستاسو ټولو خوښه وه، نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پوډری شو؟
موږ څه خبر وو چې ستا زوی پوډری شوی دی؟ ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي؟ تل ورک وي. تا خو ویل چې تجارت کوي، خو اوس معلومه شوه چې پوډری شوی دی. له شرمه کلي ته نشي راتلی.
چې نه بې خبره، نو اوس پیریانو درته وویل چې زما زوی پوډری شوی دی؟
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی، هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډری شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پوډری رنګ معلومی، زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه، دا یې لا بله، د ګلاب غوندې تازه دی. سمه ده، وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینې. د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ال نه ویني.
ځه ورکشه، ته له خدای جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم، که نه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي؟ زما زوی والا که بېښځې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسې غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پوډری ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.